علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. هیله ده چې لومړۍ روژه به مو په روغتیا سره نیولې وي. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په ګډون د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فلیپو ګراندي دا خبره د جمعې په ورځ وروسته له هغه پر ټویټر ولیکله چې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې مالی مرستې ژمنه د پنجشنبې په ورځ د ژنیف په آنلاین غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کنفرانس په پایله کې د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنچیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان پر ټویټر لیکلي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنچیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ د سرګندونې نن مالټا ته د سفر پر مهال د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي سویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د بې معنا وژنې لپاره هیڅ راز توجه نشته. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره یو ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی. دا هم په دې اړه د طالبانو غبرګون.
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د زده کړې له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایع خونې له اوږده ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ.
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته.
طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په پنجشیر کې 10 طالبان وژلي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 9 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دندې له ګمارنې وروسته ښاغلي بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر ښځو محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي، هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي. ستونزه نشته، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ 10 کاري تجربه هم مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راست توجیه نه لري. له دې سره ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو خوندي د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له خوندي محروم شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر
کوي چې خلک فکر کوي یواز هماغه دوه درې نجونې چې ټلویزیون کې وخدل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکې هر څومره د رخصتۍ حقوقتونکې وي خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان انجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خوښینه یم چې لشپږم ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریبیکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویسټ تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسي دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډیره لیوالتیا رسیدلې وي. تیره ورځ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پریکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. له دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر طرح سو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر ورځې په پنچیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده. بیا هم فیروزه عزیزی را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یو تازه حمله کې تر لس طالبان وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته سوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوای، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او ان د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او شمیر نور هغه مسائل دي چې مقاومت جبهه پر د طالبانو سره اختلاف لدی، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولای او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نه مني.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در افغانستان د خزو د سوداګری او صنایع و خونی ل و میشتنی زند روستانن بیا خپل کار پیل کرد. د دې خونی مسؤلانو په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل دوی د بیوزلۍ د کمولو، د کاري فرصتونو د برابرولو او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅه کوي، خو د دې خونو پخوانیو مسؤلانو له دې کار سره مخالفت کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شنبه په ورځ د خپل سوداګریزو چارو د مدیریت او بیا پایل پاړه لوو میاشتو سن وروسته خپل چارې پایل کړي. د دې خونې نوی ګمارل شوی او مسولانو خزینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، قانونو، کرنې او مالداري او نور برخو کې بتري ملاتړ وکړي. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرستی رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپل چارې پیل کړي. له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای سو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپل چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپل توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي خزې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو خزو له فعالیت ملاتړ کوي. هغه د یو خصوصي شرکت مشره غزال نایاب هیله خي چې خزې وشي کولای د ژوند په ټولو چارو کې خپل آزاده ونډه ولري. خو د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې بیا پرانسته لغبرګونونو سره هم مخته. د دې خونی د رهبرۍ پلاوی غړي چې واکونه یې اخیستل شوي یوې اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه د قانون خلاف او له دوی سره له همغږۍ پرته شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی تل هڅه کړې چې خزینه سوداګرو سره په ښه ډول همکاري وکړي او خپل چارې له وروستیو بدلونونو وروسته هم په آنلاین او فعال ډول مخته یوسي. د خزو د سوداګری او صنایع خونی د رهبری پلاوی غړي افسانه رحیمی چې د نننې غونډې خلاف غک پورته کړي ازادي رادیو ته وویل
بامی خانم که مومن هایسه
مقدا میرمن ده سرپرست پتوگ گماره لیوا پیو مکتوب که چی ده امیل پلاوی رئیس ده رهبره غرو او نورو سر پا همغگی لاستیک سوای و خویاد میرمن ده غنده بیل ده چی مک سر مشوره اکری جوړ کړه.
خو رویا حافظی بیا د اداره د ویو د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونی بیا پرانسته د قانون پر بنسټ پولی په ورته وخت کې د دې خونی مسولانو یو پریکړه کې هم خبر کړی چې د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونه یو ملی بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته یو ډیر شمیر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پریښود. د خوځو د سوداګری زوچارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او ترخواه په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د اوزلو به سیالۍ تر سره شوی چې د منډول ولسوالۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بیلابیلو لوبې سیالۍ شوې دي چې سلګونه مینهوال یې لیدو ته ورغلي دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی بلسوالی څخه د وزلوبې لوبغاړي خوب خان وای د منډول او دوا بلسوالیو کې وزلوب ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپل منځو کې لوبيږي او بیا د کلیو په سطحه بریلی شوی لوبډلې د بلسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای پاړه ازادي راډیو ته وویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمن لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسی. منډول سوالي د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمن ترسره شو چې د کیویش په نفه پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه غړون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال منځو کې لوبه کوي بیا بل کلی سره کوي بیا ولسوالی بل ولسوالی سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې غش وشتنې منډو تیګ وشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وي چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
د ازادۍ راډیو مخمنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواو پر دوه میاشتنی اوربان سلا کړی ده. تمه ده چې دا اوربان به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
دا اوربان لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابر ده پیل شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدې شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوي هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولي پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې شکیلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غزیدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله. خود د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافی نه دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې به اجمل اند له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس د اوکراین او اروند لاند خبرونه. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حل کې دي د بشپړې غمیزې د رامنځته کولو په حل کې دي. زلنسکی تیره شپه د اوکرين وګړو ته په یوه ویډیوي وینا کې ویل روسي ځواکونو د اوکرين په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ایښي دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بی پیلوټ الوتکې، د میزایلو دستګاوې، زغراول وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
د دې مسګرنې نیم ساعت خبري مجلې د برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست شیخ سید پانتون له شپږو پونځو څخه د درې دیرش خزو په ګډون 813 کسان فارغ شول. فارغ شوی مثلاً د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. نور په دې ریپورت کې ورو
د خوست شیخ زید پانتون څخه فارغ شوی مثلاً غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوی د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمينه برابر شي ترڅو په خپل مسلکونو پوره برلاس شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 813 شکسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للا سورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنشین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم وختنه دا دي چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوی دي چې څو تر څو د زوړیدل او کړیدل ولستا یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانزی فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زیربناو پر غولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشاپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزی نه فارغ کی کال سي ډیر موثر رول لوبوي ځکه دوی مسلور کال مسلکی زده کړی دی.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانزی دي ورتیا لري چې ماستری شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر زر به د ماستری پروګرام خوست په سپانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو لمخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې د شو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون د مهال په خپل دوله سپانځي کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه خزي او
آزادی
رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
په اوروزګان کې یو شمېر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هر ماشوم به له واکسین څخه برخمن کړي. دوی وایي په دې سره به اوروزګان کې زیات شمېر مېرمنو ته د کار زمینه هم برابره شي او له واکسین نه محروم ماشومان به هم واکسین شي. نور په ریپورت کې اورو.
اوروزګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسینه برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بریږي.
چمتو راکې چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین واکسین راکې موږ کورته وړو موږ مرسته.
ګلسیکا په اوروزګان ولایت کې د وو ماشومان مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼو ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي ورسېدلی.
چمرته راکی چمرته غوډه غوښتنه ده چمرته وسته واکسین واکسین راکی موږ کورته وړو موږ مرسته ورسره کوو موږ هم کاری ورسره کوو ام بکښنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شڅوج غورل سیو.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن دورخانی وای چې په دغه ولایت کې شزی نسبتا نارینه وته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمامې دلایسي ځکه د دې په خبره چې شزی د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافی تجربه لري. دا وای د عامه روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسولینو ته پکار دی چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه را کې دا واکسین را کې موږ وګرځو کور په کور را وګرځو د کښنیان د پاره پیدمن دي زموږ د پاره بم یو د یال ډوډۍ بم سي د یال خورکه بم سي کغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کښنیان بره جنې پاتې موږ په کور په کور نه نو ځالته په واکسین ورته کو د کښنیان د پاره پیدمن دي زموږ د پاره پیدمن دي.
په اورزګان ولایت کې یادی شوځي پر داسې محل د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه دوه کلونو رئیسی په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې لامل یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه له لوري ترسره کیږي. د اورزګان ولایت د عامه روغتیا پر ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم د شزو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان انسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
نه کله چې شزه واکسیناتور یغه چې کله کور ته ورځي ک نارینم په کور کې نه یان دروازه چکول ته اړتیا نشته چې دروازه وټکې مستقیم به کور ته ورځي کغه ماشوم په ځنګو کې پروت مور نه یې هم به د شزه واکسینور کولای سي او کچیر مور لټکی هم شزه کولای سي چې ماشوم تخپل رسیدګي وکړي کور ته لاس په لاس ماشوم ځان ورسي هغه ته واکسین وکړي. کله چې په کلی کې نارینه نه یې شزه خدای ستل یعنی هر شزه د دې لکه دغه کور چې د مستقیم کولای سي چې نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولای شي چې ورسره ته واکسین ورکړي د خلک هم په شنیات ته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یو دوه کلن انجلۍ په ګوزڼه اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼه د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. تاسو څو پیغامونه راخلو؟
بلې ها السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زما د طالبانو ورن صدا هېله د چیز مو حق راکې ولې زموږ حق زموږ فخر تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوز سره د سر د شپخانی د فرانو دا کده دا اول دا پر څه شی بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي ولې وروره موږ ولې زموږ سره ولې دا څه کیږي د کندهار شوز ګرځ په ما بسو کې ناس دي مخبر اعلان یې باندې کیږي خبر اعلان ته فرانو
دولتی چارواکو ته موږ دا درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلایي یا دکانداران او دغه یوټونه زور خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک چاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کم نه خو چې دوه لوړ لوړ چلایي باید چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته موږ دا درخواست چې کومه محصولونه اخیستل کیږي باید چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي هلته چې 2 روپۍ محصول وایي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زورو باسي دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریب خلکو سره چې بیچاره یې خوران او څه مرسته وشي او دا څنګه چې یو بل خپل یو بل کلیک خلک لګي دا څه کنه وړو او به چې موږ په خبره باندې تاسو مونږ ورسي و سلام ګلدین چې کور وای
زوبل نه خبره کوم د موت یغان د لوی مقامات پرې واره کوي فروسا شیخ خپل واد زوبل خپل وکا په هر واد کې زر زر سکای کیږي د دکانونو دې چې دروازې جوړې غاسي دي کار پیرونه ګای څه چې دي په سړک په سره کله یې 50 روپۍ د لغوري وې روکا کوچانو پر ریاست کې روپۍ او ختیږي د کیرو پر ریاست کې ختیږي په محکمه کې ختیږي په 50 روپۍ درېم په لور واده هر کومندان صاحب کوي فرایله په څو څو لا کوي زمین کی پیسے سے نہ کرو یہ والی چیز غش کی جی جو ہے چلے ہو خالق فوت کالا پوری اریان جی جوبل پختہ نہ وقتی و سلام.
السلام علیکم. زاد القدس انت کابل کمپنی سے خاص سر پاڑے کے کیم ضرور طالبان د امیر کراچی له لری کلی وز دغه بدل کی مو سه کار روزګار پیدا کی ته افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کروند لري نه بل شی لري نو بیا خپل مسلمان باید خبرې ته ډیر فکر وکړي او د مو کراچی نه بیر تر تا ولې ولای چې دا تورج کی یخې باندې دا وسی یو سره.
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې سما همکاران در سره دي.